میزبان شما. سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه آرش شما این تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسی پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر برهیر خبری کیږي. نن د جمعې ورځ ده، د کب یهود لسمه د مارچ لومړۍ نیټه. پایل خبرونه کیږي. ولسمشر غنی یو بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وعدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه همداراز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله.
شاٹ گون، واٹ ا وے ٹو فینش، اینڈ دیٹس دی اینڈ اف دی اننگز، ویل ڈن نجیب الرحمن.
بیٹنگ آیرلند پایل کړ. په دوه څلوېښت اوورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د افغانستان لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله په دوه څلوېښت اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزې او 15 ورځنۍ مسابقې دغه راز یوه ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمې نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 میلادي کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمی ته چې په 2018 میلادي کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې وی محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسی، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسی. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2مه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خو راپورونه کې اوریدل چې حکومت وایي د کابل پروسې پر روانه غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وایي سیاسي وضعیت به د امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوړنې، قربانۍ او مرکزي حیثیت
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټلیفونونو له مصرفي کارډونو د مالیه ټولولو د سیستم تړون پرون له یو شرکت سره لاسلیک کړ.
بقایا وخت چې د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. 219 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو 5م پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریم غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکې غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
د بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهد لدیر شو زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به یې جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه یې معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي، او بحثونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بلاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینی غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرط خبرو وړاندیز وکړ، او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول، او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي. مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل سوی د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. خاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، وی ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي، او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لیسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. خاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بیخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعاته چې موږ کمزوري کی موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوه هره ورځ توانمنده کړو.
خاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفی او د امنیتي ځواکونو د ځینو قربانی شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
دو بل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سوله تامین شي هغه به ستاسو د قربانیو میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تل پاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسه د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بوده.
اجرایوی رئیس د سولې ورستیو هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصت ګټه واخلي. دغه په خبره ورستی هڅه په دې هدف نه دی چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي سی وی دي. بلخوا د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له پخوانیو غړو څخه تحقیقات روان دي. واصل وصال نور حال راکوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرۍ لپاره ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومان کمشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیکولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نه واسطه یو مخنیوي وکړو چې سبا ته هر یو کمشنر د مدې 15 نفرونو یو څوک کمشنر کیږي، هغه خدای نه واسطه د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا د موږ دوی سره امضا کړي. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نه غستم کوم خلاف کارونه کوي.
د مدني ټولنو استادو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنو وغوښتل شي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل شي په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپل رای په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي سو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقې او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ باندې د رئیس جمهوری نوماندانو باور وکړ نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بیطرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دی به کوم الته لاره پیدا کړه د کمیسیون به واقعا د انتخاباتو کمیسیون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رای به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رای پرته قدرت ته لاره نه پیدا کوي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو اتیا کسانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرې له دغه شمېر 14 کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وګماري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له مصرف کوونکو څخه د 10% مالیه د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. وزیر وویل چې دغه سیستم به په څلورو میاشتو کې فعال شي. تفصیل له خان محمد سینا.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه ایښې ده، دغه وزارت د پنجشنبه په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 میلیون دی. قرارداد 15 میاشتو لپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعالې کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنۍ به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 14 میلیارده افغانۍ عواید رسیدلی دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړې، خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابراتو وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړه د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجازه دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د 10% ټیک ټول کبل شفاف شي. اوس زه په دې عقیده نه یم چې د څلورو میاشتو په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالی موضوع رامنځته شوه، ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې پر روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې چاغوی به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهمه موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلې. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلی اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وټلو مخه ونیسي وخت یې رسیدلی چې خزي په خپل د خپل حقونو لپاره لاس پکار شي. تقریبا له دوه لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان خزو د وضعیت د ښوالي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې خزو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د خزو او نجونو لپاره روزنیز کورس نا جوړ کړي څو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونه په لیکنه اوس دا سی ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټول لاسراوړنی په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نور خزو په څیر د کار ورتیا لري او باید له دې ورتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیارډونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدې چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو سیمند کې د ټول سوالي اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما د نظر د ټول لپاره دی. ټول باید موږ ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او د یو سره ده د اجرایي رئیس د سولې علي شورا څخه د ورته مشر څخه د وسره رب نور افغانان د جګړو څخه سلیکټیو دي ډیر سخت او د افغانان په جګړو کې وکړ. ټول باید یو چې طالبان څخه وسره دا ده چې په تاسو څخه د طالبانو د بچل څخه یو وسره دا ده چې د افغان حکومت سره خبرو چې د تشکیل لري د افغان حکومت سره خبرو ته چیرې دي تاسو نه په کې ده او تشکیل وخت چې تاسو له بجما کې د افغان حکومت خبري په دې کې شتګ ډیر مهم دي. وسلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې خبره کومه چې مکوول لار نش په کومه ومه ورځ چې باندې د عمومي روډ کابل کندال لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ شي. فزر او غټ غټ مسلمان ولالي د خدای په ارسه مو کلی موټر غټ موټر یو نه پیدي دا اوسنګ کال په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځ چې وازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نه نش په کومه ورځ چې باندې د هوټلوي کې خلک نه ځای کې فزر او موټر ولالي د خدای په ارسه کنهسته.
بلای زریاد احمد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارسای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزورې ده شبکه ډیر او چې څه په تکرار کې دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. اروپای ټولنه له ترکیه سره د بلغاریا تر سره ده د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپای ټولنه له دې پروژې سره د څباندی 201 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل خاوري.
اروپای ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کتاینن په استنبول ښار کې د ترکیه د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارډ یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یو واحد پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پنګونه ده. د پټلۍ به د استنبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمشنرې ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیې د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولی شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې دوه لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس محل زندیدلای دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه پر رسمي ډول وزندوي کنه.
نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو په جریان کې باید اوربند وسی. له پکتیا فضل کریم درویش لیکلي هیله لرو چې په قطر کې رواني خبرې ګټورې وي. سوله زخمی له کندهار لیکلي کې طالبان سوله کوي نو باید افغان ځواکونو ته صدمه ونه رسیږي، زموږ افغان عسکر زموږ ویاړ دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید د خپلو نتایجو پایلې له افغان ولس سره شریکې کړي چې په تمه دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي خوښ یم چې نن موږ د خپل هیواد سپیسلي اتلان لرو او داسې اتلان لرو چې اتلس کاله د هیواد لپاره په میړانه ځانونه په شهادت رسولي دي. او په قاسم ځواک له هلمند لیکلي هر وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو او هوایي ځواک لخوا اوړي وسلول طالبان باید د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ نه کړي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سره حتی د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي. په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبول یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال پال جادا عسكر اصلا چی جنگی کی دی جنگ په مقابل کی جنگی غوړي چې دا جنگ دی ملک نو رختي هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پلې دی غیب مقابل کې و دریږي دفاع وکړي. دا غا تهرمنون په دې ولس نه حق لري چې د نزولو تر سان هر وخت دوی سره په سنگر کې و دریږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې وسی.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا دې دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا دې دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی، دوی د تعصب نفرت کرکې پر خلاف باندې یو سنګر دی.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځان یې پارز ګڼو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکارۍ په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګلدرس خان یم، سوارنګ کنډک کې اسکان یم. دا وطن سره موږ مینه لري، خپل شاو کې تر غلي بس پر خوز پیج را کوي دنا به خامه نیت تر ولی خال کتا جدی تمره خشول به بخي بس میګ به ما خشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي گزارش تر سره شو.
او اوس د روح الله انوري پراپور کې اوري چې د کب نه هم په کونړ کې هم ول منزل سو.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تلې د وطن دفاع د پاره دند تر سره کړي، په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیسته ده چې تاریخي او بدی خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ نړو نړۍ ته وځپه تا درش په مال ته وګړه غینې چې به تر اتاو شو درې ته ټانګونو موږ سره موږ ما کنډک سره کومه کنډکی دو رحمت الله قادری لګرمن د سره موږ د موږ درې موټری وشت پښته دو موږ نه دوه نفر پکې وسته او درې نفر زخمیان او اما زخمیان او نفر چې وسته موږ موټر بوکسل کا موږ طالبانو ناری ول چې تسلیم شي تسلیم شي موږ ته موږ نه تسلیمې ګو موږ ته بخینې زیرا لګنې ټونه را خطا کړل او موږ ما موټر به ته بوکسل کا په خپل واغ تم راور سو لیواتم به تر اور سو ما موټر بوکسل کراوم راسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پوره ملاتړ یې دي
او نن ورځ د سرباز ورځ وای ولس زمنګ سره سل په سره کوي نه ملاتړ کوي زمنګ د ولس نه راضي موږ سره ولس ولسونه خوشاله ولر دي څه مشکل به کوي موږ مشکل نه لرو سره نو دا د ولس حال دي چې زمنګ همکار د ولس موږ سره همکار دي موږ د ولس سره همکار یو.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالحد وای د کونړ اکثر ځوانان په افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دندې تر سره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډیره حد زیاته ده ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګې دي هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم تر سره شو. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسولینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
د افغان امریکا د سوداګری خونی مسولان وایي هڅه کوي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د افغان امریکا سوداګری خونه یا AACC هڅه کوي چې په افغانستان کې د قانونو، انرژي، زراعت او مخابراتو په برخه کې امریکایي سوداګر پنګونه وکړي. د افغان امریکا د سوداګری خونه اجرایی مشر جیفری ریکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د روان میلادي کال په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګونې د جذبولو په خاطر په واشنگټن کې د امریکایي او افغان سوداګرو سره ګډ کانفرنس جوړوي. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې به اساسي بحث په افغانستان دشته فرصتونو په برخه کې د پنګونې په څرنګوالي متمرکز وي.
Four main sectors that not just American but
internet په څنورو برخو کې یوازې امریکایي سوداګر نه بلکې نړیوال پنګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. له هغه جملې یو د انرژي د ودې برخه د قانونو وده چې پکې د قانون استخراج هم راځي د زراعت برخه او خاصتا د زراعتي تجارت برخه دي. د افغان امریکا د سوداګریزي خونې د مسولانو په خبره چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته د مستقیمو پروازونو د نشټون په دلیل نسبت اروپا ته کم صادرات لري. جیفری ریکو وایي چې افغانستان اوس مهال په کال کې ډېر لږ زعفران، غلاجات او نور محصولات امریکا ته لیږدوي. هغه وویل
right now Afghanistan is exporting to the United States.
اوس مهال افغانستان متحده ایالاتو ته زعفران، ناخود، انار او خاصتا د انارو جوس هستوي. موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سره راکړواټه زیاته شي او د افغانستان زراعتي تولیداتو ته په امریکا کې لوی مارکیټ جوړ کړو. افغان سوداګر او د افغان امریکا سوداګریزي خونې غړی ابراهیم غزنفر وایي چې افغان سوداګر د تلیواله دي چې له امریکایي پنګوالو سره په افغانستان کې ګډه پنګونې تر سره کړي. هغه وایي امریکایي پنګوال کولای شي چې د انرژي، د مخابراتي شبکو، د ودې او د قانون د راهیستلو په برخه کې د پرمختللو امکاناتو په لرلو سره له خپلو افغان شریکانو سره په مسونه توګه پنګونه تر سره کړي. ښاغلی غزنفر